دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ستړي مشه اجمالان دې مو د آزادۍ راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د جمعې په ورځ افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت د چارواکو په غوښتنه فلسطین کې د غزې د وګړو په ملاتړ په څو لاریونونو کې برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي وو چې د غزې په ملاتړ غږ پورته کړي. ورپسې نن سهار د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند هم په یوه اعلامیه کې په غزه کې د اسرائیلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بللې وه او له خلکو یې غوښتي وو چې د جمعې په ورځ له لمانځه وروسته د مسجدونو په محاویتو کې د فلسطینیانو د ملاتړ غږ وکړي. د دې لاریونونو په خبرو شوو ویډیوي تصویرونو کې یو شمېر افغانان ښکاري چې د طالبانو او فلسطین بیرغونه لیږدوي او د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې وخت کې کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو اعتراضي غونډو او لاریونونو بندیزونه لګولي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي هیواد له افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې د شرط سفیرانو لکچې د سفیرانو کچ ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا پریکړه افغانستان ته له سفر او هلته له واکمنو چارواکو سره تر لیدنو او خبرو وروسته شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ګامونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، تجارتي او نورو برخو کې د همکاریو او راکړې ورکړې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له دې سره هممهاله پاکستاني رسنیو ریپورټ ورکړی چې د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی به په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د سفر دقیقه نیټه نه ده پړاګه شوې. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د حزب الله ډلې اړوند څو پوځي مرکزونه په نښه کړي. اسرائیل د پنځشنبه په ماښام دا بریدونه تایید کړل او ویلي دي چې هدف یې د سیدون په سیمه کې د هغه وسلوالو تاسیساتو ویجاړول و چې اسرائیل د ترهګرو د وسلو د زیربناو برخه بولي. د اسرائیل پوځ همدارس ادا کړی چې د جنوبي لبنان په هغه ځایونو کې هم بریدونه کړي چې د دوی په وینا حزب الله د راکیټونو او توغندیو د توغونکو مرکزونه وو. د 1402 میلادي کال د لیندې لپایله تر اوسه د حزب الله او اسرائیل ترمنځ یو رسمي اوربند نافذ دی، خو دواړه خواوې پر یو بل له دغه اوربنده د پرله پسې سرغړاویو تورونه پورې کوي. د برتانیا حکومت اعلان کړی چې لجون میاشتې به د یو ځل کاریدونکو برېښنایي سګرټو پلور بند کړي. دوی وایي دا پریکړه یې ځکه کړې چې هم چاپیریال ته د دې زیان کم کړي او هم د تنکیو ځوانانو لخوا د دې برېښنایي سګرټو د کاریدو مخه ونیسي. چارواکي وایي دا ډول سګرټ په وروستیو کلونو کې د 12 تر 15 کلونو ځوانانو ترمنځ ډېر عام شوي او دا مهال نږدې 9% د دې عمر لرونکي له دغه سګرټو کار اخلي. یو ځل کاریدونکي برېښنایي سګرټ عموما د دودیزو سګرټو یو نسبتا خوندي بڼه بلل کیږي او یا یې هم خلک د پرېښودو لپاره کاروي. په یو بل خبر کې په پاکستان کې د تیری یوی اونۍ له یوې ګرمې څپې وروسته په بیلابیلو سیمو کې د سختو طوفانونو او بادونو له کبله د لږ تر لږه 23 تنو د وژل کېدو او 150 نه زیاتو نورو د ژوبلېدو ریپورټونه ورکړل شوي. سیمه ییزو چارواکو د جمعې په ورځ ریپورټ ورکړ چې یوازې د پنځشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې 15 کسان چې یو ماشوم هم پکې دي د شدیدو بارانونو او تیزو بادونو په ترڅ کې مړه شوي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې دا طوفانونه به تر شنبه پورې د هیواد په بیلابیلو شمالي او مرکزي سیمو کې دوام وکړي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. و به وروي چې د طالبانو د چارواکو په غوښتنه نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼو کسانو مظاهرې او لاریون وکړي. په دې د دې لاریونونو هدف د غزې پر ناورین باندې اعتراض او همدارنګه پر اسرائیلو پکې انتقادونه وشول او له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې په غزې کې روان وضعیت پای ته ورسي. بلخوا د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه وایي افغانستان خپله د طالبانو د منتقدینو او رسنیو په یو زندان بدل شوی دی. په دې اړه به هم ریپورټ واوري چې د افغانستان وبخې په دې اړه به هم یو ریپورټ واوري چې په جلاوطنۍ کې څنګه یو شمیر افغان لوبغاړو د خپل ورزش او لوبي مشال بل ساتلی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور ازموینې پیل کړي دي. دا ظلم د کانکور ازموینې د نجونو له ګډون پرته اخیستل کیږي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
دوستانو، حماس چې مخکې مو وویل په د جمعې په ورځ، یعنی نن، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په غوښتنه یو شمیر خلکو په هغه لاریونونو کې برخه واخیسته چې د غزې د وګړو د ملاتړ په هدف باندې جوړ شوي وو، او دغلته د اسرائیلو لخوا روان بریدونه پکې غندل کېدل. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي و چې نن د جمعې په ورځ دې په دغه اعتراضي غونډو کې برخه واخلي، او په وینا یې د غزې د خلکو په ملاتړ د غږ پورته کړي. نن سهار بیا د طالبانو د حکومت ویندویانو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوندی ویلامیه هم شریکه کړه چې پکې په غزه کې د اسرائیلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بلل شوی وو، او همدارنګه په نړیواله ټولنه پکې انتقادونه شوي وو او ورنه غوښتل شوي وو د نړیوالې ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو نه چې زر تر زره دي په غزه کې د دغه ناورین د پای ته رسیدو لپاره اقدامات وکړي. په خپل ملا حسن اخوند په اعلامیه کې هم خلکو ته ویل شوي وو چې د جمعې له لمانځه وروسته د جوماتونو په محوطو کې غونډې وکړي او راټول دي شي، او د فلسطینیانو لپاره دې دعا وکړي، او همدارنګه دې د هغوی په ملاتړ غږ پورته کړي. ځینې رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي دي چې په نننیو لاریونونو کې یو شمیر خلک اړ شوي وو چې په لاریونونو کې، لکه ځینې دوکانداران یا محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا مجبور شول چې دوکانونه وتړي او په دغو غونډو کې برخه واخلي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې مهال کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو مسلو د اعتراضي غونډو او لاریونونو مخه نیولې ده او ګرسره بندیزې پې لګولې دي. اعلامیه پر داسې مهال خبریږي چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه دوام لري، او دغلته د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې ده. اسرائیل پر غزه دا بریدونه د 2023 کال د اکتوبر پر 1 وروسته لاغه پیل کړل چې حماس پر اسرائیل یو ناڅاپي برید وکړ چې د اسرائیل د چارواکو په وینا پترس کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 250 نور یرغمل ونیول شول. خو بیرته بیا د اسرائیل په بریدونو کې چې لامغه وخت رئیسی روان دی، البته څه موده پکې ولند وربند مو شو، خو وربند بیرته پای ته ورسید. د اسرائیلو په بریدونو کې چې پر غزه کې شوې دي، د غزې د چارواکو په وینا او دغلته د روغتیایي چارواکو په وینا تر 450 زیات فلسطینیان وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل ظاهرا وایي چې تر هغې جګړه نه دروي څو چې ټول یرغمل شوي کسان یې خوشي نه شي او د حماس وسله واله ډله بې وسلې نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته ترهګري ډلې په توګه پیژني او لام په غزه کې فعالیت کوي. اوس هم بیرته راستنیږو د افغانستان مسایلو ته. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه او ډلې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو منتقدین زندانونو ته استول کیږي، ژورنالستان او فعالان نه پریښودل کیږي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه وایي چې افغانستان د منتقدینو او رسنیو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. دغه ټولنې په تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. پاره یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼ اندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 29 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دیني عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نجونو د تعلیم، د بشري حقونو دپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقونو دپاره به په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې له طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپول او ویډیولو. تقریبا 3 میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجاور کې یا فزیکی شکنجال کی او نور زندان ته ولیږم. استخباراتو کی اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې کس و هغه میراث رئیس ول په وهلو کې.
اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کیږي او په ټکو یې ښځې یې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان یې هم په اړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرات کوي چې د دوی پالیسي وننګوي، له نیولو، شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړی شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې یې نقد وکړي. دا تبند د لامل کیږي چې وضعیت بدتره شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوې، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک او حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړای چې دا چلن افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزو او کسانو د ادعا او پاړه د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او ذبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ادا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د غبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د کنکور ازموینه هم د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د کنکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. یو شمیر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه وي وایي چې ډېرې ناهیلي دي او غواړي چې پر زده کړو یې محدودیتونه لرې شي. په دې ازموینه کې یو شمیر ګډونوال هلکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. نور تفصیل په دې رپور کې اورو.
دا ډیر سخت وای چې وینه استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لزدا کړو محروم حاصلات ته چې وای د خوندزي په دولسم ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناستا او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای، اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نو وړ وای دا چې هلکانې ولیدل چې ازموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوی ډیره خوشی نیسوه.
نن ورځ د کانکور ازموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و، خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او پر وخت رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوی هم ازادي راډیو ته وویل.
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قدم
ما سکل کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوخی پانسی ته بریالی شم، خو له بده مرغه و مې نه شو کړای. داس ما لپاره ډیره دردونکې ده. مونږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د خوندیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ په لوس زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د څوارلس سوه څلورم کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستې وه. کاش خویندې مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي، او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند د پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په یوولس ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا پنځه ویشت زره درې سوه کسانو نوم لیکنه کړی و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داو طالبانو به په پنځو پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3000 کسان ماسټری، شپږ او 1400 کسان لیسانس او 3500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ ور وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بېلابېلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب یې نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د هغه لوبغاړي کیسه چې په بے وطنی او کډوالۍ کې د خپل ورزش مشال بل ساتلې دي. حفیظ الله عباسی نومیږي، اوس د پاکستان د کوټې په ښار کې اوسیږي او همدلته یو کلب جوړ کړی دی. راځئ چې لسنا کاکړ نه یې تفصیل واورو.
آماده شکم، پای کم بالا زمین، شکم 1 2 3 4 ماشاءالله 5 6 7.
د افغانستان د جوجیتسو د ملي لوبډلې په خوانی روزون کې حفیظ الله عباسی خپل شاګردانو ته تمرین ورکوي. عباسی چې د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې د دغه فدراسیون مرستیال هم ووي، په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د دوی له ویرې پاکستان ته راغلی او دلته میشت شوی دی. خو ولې څه ستونزه وه؟ کیسه به خپل بصیرته وکړي.
3-4 ماه بعد از اینکه طالبان افغانستان رو بگیرن ما آمدیم پاکستان در اسماعیل
خان. طالبانو چې افغانستان ونی او درې سلول میشته وروسته موږ د پاکستان د اسماعیل خان ته راغلو. دوه کساله کانو جون سره خپل شاګردان مو لوبو تر اوسه ودل چې دوی سیالي وکړي، دوی ډیر ښه وزل تر نام خدای وجنی و ارزو احمدی فنو نور اسانی ودی ته ډیر ښه په خخ ورکړ. کله چې موږ افغانستان ته ولاړو طالبانو غوښتل موږ ونیسي، دا چې د پاکستان ویزې مو درلودي بیرته پاکستان ته راغلو.
بګیدان ما مجبور شتیم چې ویزې پاکستان داشتیم، پس ګورخم طرف پاکستان اومدیم.
حفیظ الله بسی وای دی لومړی پراول پنڈی کې میشو، خو وروسته لدی چې په خبره یې هلته د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول زیات شول، په دې وروستیو کې کویټې ته راکډه شوې دی. د زیاتوي چې په راول پنڈی کې هم کلب درلود او ورزشي فعالیتونه یې جاري ساتلی و، او اوس کویټه کې هم غلی نه دی ناست. عباسی وای له همدې لارې خپل کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ هم ګټي.
راول پنڈی کې چې هم له 1.5 پورې لکان او 1500 پورې جونې وی چې تمرین وکول، اوس چې کوټه تراغلې هم یو میاشت کېږي چې کلب می جوړ کړی چې شل تر 1.5 کس شاګردان لرم چې 3-4 کس جونې دي. زله هم دی لاره خپل اولادونو ته یو مړ جوړې هم غټم، دا هم ثواب دی هم خرما، بل کټه وټنه لرم
خرما هم ثواب دی. بیا ته درامت خاصی ندم، جای دی کارم دیگه ندارم.
حفیظ عباسی هم په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو په شان دغه هیواد له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری یا UNHCR د دوی ستونزو ته د پام اړولو غوښتونکی دی.
مشکلات عمده ما ولنمی مهاجر بگیر
است زمنګ عمده ستونزه د کډوالو نیول دی. دا بهیر ډیر چټک شوی د پاکستان له حکومت هم غوښتنه ده چې ویزه د پخوا په شان شپږ میاشتې نه یا اقلا درې میاشتې نه کړي، او له UNHCR مو غوښتنه ده چې د کډوالو کیسونه چټک کړي.
انتظار منتظر هستن واقعا سالها در انتظار هستن.
د یادونې د چاروزو احمدی د حفیظ الله عباسی شاګرد چې نوموړي خپل خبرو کې ستاینه کړي هم پاکستان کې ده. هغه تازه ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دا پیغام پوخ کو ډکو سترګو لیکم، ځکه د پاکستان په یوه کونج کې له جدي اقتصادي ستونزو سره ژوند کوم. نو په دې شرایطو کې څنګه تمرین وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم؟ داسې مهال چې افغان تکواندو کاری زکی خدادادی چې تازه د برازیل له اوپن پارا تکواندو له لوبو د برونزو مډال ګټلی، په خپل ایکس پاڼې لیکلي: دا جایزه ټولو هغو افغان میرمنو ته وړاندې کوم چې له ستونزو سره لا هم ولاړې دي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت افغان نجونې یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار نه دي راګرځولي، بلکې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ افغان میرمنې له ورزشي فعالیتونو هم منع کړي، چې له همدې امله ډېری دوی او آن د حفیظ الله عباسي په شان نارینه همکاران یې له دې هېواده وتلو ته اړ شوي دي. هغوی چې په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې هم اوس ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له خبرونو ور آخوا،
او د کډوالۍ د ستونزو په لړ کې اوس هم د ایران څخه د هغه افغان کډوالو ستونزه چې موقتی استادې دلته پای ته رسیږي. د ایرانی چارواکو د نوو څرګندونو له مخې ښایي په زرګونو نور کډوالم په ایران کې د استوګنې هغه کم مات ګوډسنه چې لري هغه لاسه ورکي او بیرته افغانستان ته ستنېدو ته مجبور شي. په دې اړه زما د همکارۍ رپورټ اورو.
چلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې دی. وی چلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوی کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځمه په ورځ د غوی په نهه ویستمه آزادي رادیو ته وویل:
اوس نو اختر را کړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وای که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو پنځلس میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابر شي کنه؟ اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادریار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هېواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د څوارلس سوه دریم کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایرانی چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي، او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی: هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي، دا ډول فرصتونه به له لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هره ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل سوي چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه په زور ایستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.